السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته خبریږي. نن د یکشنبې ورځ ده، د زمري 22 د اګست میاشتې 14. د دې خبرونې ټول وخت تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوی دی. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت را روانه سې شنبه پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت په هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبان چې حکومت یې د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، دا ورځ د خپلې بریا په توګه په داسې حال کې لمانځي چې لا یې هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز یې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې او ښځو ته اجازه نشته چې په غیر دولتي نړیوالو او کورنیو ادارو کې کار وکړي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د کار مخه نیول سوی ده. د افغانستان کرکټ بورډ د هند د کرکټ لوبغاړی ملیپ پرادیپ کمار میواده د هیواد ملي لوبډلې د توپ وهنې دروزونکي په توګه ټاکلې. کرکټ بورډ پرون په یوه بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کمپ ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکي په توګه ډیره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو، د چاتیسګر ایالت د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکي پاتې سوی دی. افغانستان په سریلانکا کې له پاکستان سره د اګست میاشتې پر 22، 24 او 26 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ کوي. د اوکراین لوی څارنوالي نن ویلي چې د 2022 د کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیله لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل سوي او تر زرو زیات نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي دا بشپړې شمېرې ځکه نه دي چې د روسي ځواکونو لخوا په اشغال سویو سیمو کې د اطلاعاتو راټولول سخت کار دی. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري تیره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په بهیر کې تر 9300 ډیر ملکیان وژل سوي او تر 16600 ډیر نور ټپیان سوي دي. روسیې د اوکراین پر ښارونو خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په تاریخي ښارګوټي ماوی کې د ځنګله د اور لګیدنې په پیښه کې د مړو شمیر 9 ته زیات شوی. چارواکو پرون شنبه ویلي چې لا هم په نورو کسانو پسې د پلټنې عملیات روان دي. د هوایی والی جاش گرین نن ویلي په ویست ماوی کې د دې اور لګیدنې له کبله چې تیره جمعه پیل شوی لږ تر لږه 2200 بلډینګونه یا زیانمن سوي یا هم نړېدلي چې پوژ اتیا پیسده د استوګنې ودانې وي. ویل سی دغه اور د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت زیانونه اړولې دي. د ماوی جزیرې په دو برخو کې لا هم اورونه بل دي. نن سهار وختي د سوریې د پلازمینې دمشق په شاوخوا کې د پرله پسې چاودنو غږونه اورېدل سوي. دغه خبر دولتي اژانس او د دمشق اوسیدونکو ورکړی. دولتي چارواکو لا نه دي ویلي چې د دغو حملو هدف څه و، خو تر دې مخکې معمولا دغه ډول حملې د اسرائیل هوایي بریدونه و چې د سوریې هوایي مدافع د دغو میزایلو د نسکورولو لپاره لاس په کار کېدی. دې ته ورته وروستۍ پیښه تیره دوشنبه سوې وه چې د سوریې دولتي رسنۍ وویل د اسرائیل په هوایي حملو کې د دمشق په شاوخوا کې سیمې ویشتل سوي او د سوریې د پوځ څلور سرتیري یې وژلې دي. د سوریې د بشري حقونو د سره ډلې ویلي و د دمشق په شاوخوا کې په هغو هوایي حملو کې په ایران پورې د تړلو ملیشو د وسلو زیرمې او سنګرونه په نښه سوي وو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې کوو. د رسنیو او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په ورستۍ یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبريالان نیولې دي. د دغو بنسټونو پر اساس په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ایز خبريال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیر زای او د دې رسنیو خبريال جان آقا صالح او کندوز کې د سلام وطندان رادیو سیمایز خبريال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبې ورځې را پدې خواني ول شوې دي. د غراس په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د رواني اونۍ لپاره راهي سي د طالبانو په بند کړي. RSF یا د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په وروستي ورځو کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالي په نوم یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې د 2020 کال لاګست وروسته د 12,000 خبریالانو په درو کې دوه برخې د دندو پریښودو ته اړ شوي چې په هغو کې 80% ښځینه خبریالانې دي. په راپور کې راغلي د 1520 ثبت شویو رسنیو په منځ کې تر نیمایي زیاتې نور فعالیت نه کوي او له 150 تلویزیوني شبکو څخه اوس تر 70 کمې فعال دي. د درې سوه و رادیوګانو له منځه یوازې 170 خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمیر له تیرو دو کلونو راهیسې له 10 څخه 14 ته راکم شوی دی. د دې تر څنګ یو شمیر خبریالان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې طالب چارواکي په وخت معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. زه عصمت څاروان یم او په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون سیون استازه حجت الله مجددی. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایند اخلی مرزیه حفیظی او همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون په خوانی رئیس نجیب الله حبیبی. لمړی شاخله مجددی ک تاسو ووایست د رسنیو مشکلات ډیر دي. لمړی به په دې خبري وکړو چې ولې ډیر رسنۍ بندي شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو او ګران ملما حبیبی ستا سلامونه وړاندې کوم. هغه څرنه چې موږ لرو او زموږ ټولنه کړې ده په هر دوه میاشتو کې موږ یو څرنه لرو د رسنیو اصلي لامل او اساسي لامل اقتصادي ستونزه ده. د کې شک نشته چې د دې په منځ کې نور ستونزې به وي لکه دغه موسیقي او سریالونو فلمونو دغه مسائل باندې بندیزونه چې ځینې رسنۍ چې یوازې دغه برخه تک دغه برخه نشرات درلود هغه د همدغه بندیزونو له امله بند شو. او په دې کې هم زه ویل شم چې ځینې هغه رسنۍ هم خپل غو پالیسی بدل کړ او اوس که اقتصادی سنز اونه لری نشرات لری لکه وام تلویزیون ده چه سریالونه و دغه مسائل نشرول اوست نور برنامه لری یا سراهنگ رادیو ده یا چه اوست هم خپل اغا پالیسی بدل کرده او نشرات لری. راک رادیو پا کلید گروپ که چه اوست ده مرسل پنامه خزینه نشرات لری. خو په ټوله کې دا ویلی شم چې هغه زموږ اگر رښتینې څېړنه چې موږ په افغانستان کې په هر دوه میاشتو کې لرو د کې موږ ته په ډاګه شوې ده چې هغه اصلي لامل رسن د اقتصادي ستونزې ده. د کې شک نشته چې نور اقلاتو ته لاسرسی یو ستونزه شته ده. دغه ځین مقررات سوز په خبريالان او رسنیو پر وړاندې شته دي مګر دا د لامل نه دی ګرځېدل چې رسنۍ بند شي. مثلا اوس ویل شم چې دا د تجلا رادیو په د پدیر په خوخه سره ویل شم چې ډېر د اوږد زند ورسته خپل نشرات شروع کړی دی خو مګر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
ډیره مننه مجددی صاحب. شغله حبیبی ستاسو نظر څه دی چې ولې اکثره رسنۍ بندې شوې دي؟ اقتصاد رول لري او که بندیزونه او محدودیتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ستاسو او ستاسو درانه ملما او اوریدونکو ته. زه مستقیم راسم ستاسو د سوال او جواب ته. زه د مجددی صاحب خبرو سره تقریبا مغه غیمه ولی ځینې موارد دي چې زه باید هغه ته اشاره وکوم چې دا په مونږ باندې تیر شوی دي او دا رقم په نور رسنۍ باندې هم تیریږي. مونږ په ټول د مونږ شون محلي رادیو و په میدان وردو کې موقعیت درلوده او دا رقم نور محلي رادیوګان هم په درېمه درجه ولایتو کې اعلانات نه لري، یعنی د اعلاناتو له نشتون سره مواجه دي، یعنی په اعلاناتو او په دې شان باندې دوی نه چلیږي. ولې مونږ په یو شوق او ذوق او خپل د ولایت ځوانانو ته د یو عملی او علمی دګر ګرځولای وو او په یو شاو خو ځو خو باندې به دوی راتلل او برنامه به مختبولي لایف برنامه وی او ډېر علمي او معلوماتي نشرات موږ دلو ځکه زما پالیسی کله چې امارات راغی موږ خپل دغه جدول ورولېګ نو غوی پکې اسمونه هغه ونه کې خو پکې ونه نیول یعنی اته د امر بالمعروف لخوانه موږ تقدیرم شو چې وسم تقدیرنامه او شانمسته ولی سره لدی هم د جینو نور اداراتو مستقیم او غیر مستقیم مداخلات او غیر مسلکی برخورد له رسنۍ سره او سل په سل سانسور د دې باعث وګرځید چې ډیری رسنۍ هغه وکړي صحیح ده چې اقتصاد رول لري مونږ هم په دې اقتصادي مشکلاتو کې مونږ لاس کاله نشرات دلودل ولی دوه درې ځله د مونږ د جمهوریت په وخت کې هم سقوط وکړ تکه چې مونږ رادیو رنګ اسوه هغه باندې راکټ ولګید او څنګه پوسټا و ډېر مشکلات راغلل خو ولی بیا مونږ شروع وکړه ولی دا ځل د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور ستونزې هم وې چې ما پریکړه لیک صادر کړ او دی هغه پریکړه لیک نه اوس یو نیم کال کېږي تر اوسه چا ماته ځواب رانه کړ چې دا تر اطلاعات فرهنګ بلاړه او یو هیڅ نه کوم ادارې نه حکومت او نه هم د رسنۍ په نوم کوم ادارې د مونږ لاس نیوای وکړه او خواخوږي را سره څرګنده کړه نو دا ویل شو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم شته چې د یو درسم تاریخ
باندې دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ په دې به خبرې لږ وروسته وکړو. زه به در څخه وغواړم چې تاسو پریکړه لیک صادر کړو څه غوښتنې مو ترې کړې وي چې هغوی ونه منلې. خو د دې اقتصاد په مسله کې غواړم چې د ښاغلي مجددي نظر واورم. مجددي صاحب د رسنیو اقتصادي ستونزو عوامل څه دي؟ مخکې هم داسې ویل کېږي چې ډېرې رسنۍ یعنی خود کفا نه وي په داخل کې دومره اعلانونه نه وو نو دا څه شی سبب شوي دي چې د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي؟
هو دا خو د سولارو نه دغه رسنۍ تمویلېدل یو لوی لاره دغه نړیوال بنسټونو د بیان د ازادۍ نړیوال بنسټونو وو چې رسنیو ته په مختلف لارې نه مرسته کول. دویمه برخه د حکومت اعلانونه وو ډېر په پراخه کچه مثلا د چاپیریال ساتلې برخه کې روغتیا برخه کې د تعلیم برخه کې دغه نو مختلف برخونه د کرنیز برخه دا ډیر اعلانونه درلود رسنیو لپاره او بل ملي تجار و زموږ دغه تولیدات او صادرات او واردات پکې ډیر زیات و د دې نه رسنۍ تغذیه کېدل او هغه اخرنۍ منبع د تمویل هغه د هر سیمه هغه بازار و چې سناسه یو څه به رسنۍ او ته رسول چې هغه د سقوط نه وژغورل شي مګر متاسفانه ټول لارې بند شوه. هغه نړیوال بنسټونه هم هغه مرسته نه کوي رسنۍ سره لکه چې په خوا کول
هغه یعنی بیا یې هم کوي سناسه
یو څه څه کوي خو مګر دغه نه دی دسې منظم شوی نه دی هغه سیستم چې په خوا وو هغه عمره نه دی ځینې رسنه موږ اورو چې ورسره یو څه ډېر لږې چې دغه وار نه دی چې موږ وایو چې دومره دی چې هغه رسنۍ پکې وچلېږي خو هسې ورځ تېروي همغه د رسنۍ د تیل یا د برښنا او د کور کرایه او دغه سیزونو په پکې یو څه راوځي او هغه دولتي اعلانونه خو هیڅ نشته. اقتصادي وضعیت خو دغه وضعیت کې دی چې اوس تجار هم دومره اعلان نه لري حتی هغه د سیمه ایز بازار چې یو زر روپۍ یا دوه زر روپۍ په میاشت کې غوښتل چې سیمه ایز رسنۍ له لارې خپل اعلان خپره کړي اغه دومره امکانات اوس نه لري چې دومره پیسې هم دومره زر یو نیم زر افغانۍ رسنۍ ته ورکړي. دا ټول لارې وترل شو که څه هم همدا اوس هغومره رسنه چې موږ لرو لکه چنده تجلا زوایم زه دادایم چې دغه تجلا به د حبیبي صاحب شخصي پیسې نه به وچلیږي. همداسې نورو رسنیو کې داسې رسنۍ هم موږ په ولایاتو کې لرو چې امتیاز خاوند کلی دی. دوه درې هغه پخوانی خبریالان د دې لپاره چې د هغوی مسلک او څومره چې شوق خپل مسلک ته لري بل ځای کې کار کوي هغه راوړي دغه رسنۍ جنراتور تیل اچوي یا د برېښنا پیسې ورکوي خو هغه رسنۍ فعاله ساتلی دی. په دې معنا نه چې دومره رسنۍ چې موږ لرو دا به ټول دسې معاش لري یا منظم مالی امکانات لري داسې نشته. موږ هغه زموږ څېړنه ښایي چې د 2000 رسنیز کارکوونکونه اوس 4000 رسنیز کارکوونکي په پاکستان کې فعالیت لري. نو په دوی کې 50% معاش لري خو هغه معاش تقریبا 50% هغه معاش لري چې په خوا یې درلود او باقي دغه 2000 کسان چې په سیمایز رسنیو کې کار کوي دوی نه یوازې چې افتخاري کار کوي معاش شنه لري حتی ځینې وختو کې د خپل جیب نه لکه چې مخکې ما مثال ورکړ هغه د رسنیو مصرف هم ورکوي خو هغه یو مسؤلیت چې لري یو شوق چې خپل مسلک ته لري او دا چې نور دغه رسنۍ باید فعاله وي او د خلکو آواز جګ شي همداسې وضعیت سره روان دی.
بله ډېره زیاته مننه مجددي صاحب. دا شیبه د افغانستان د خبریالانو سازمان وینده اخلی مرزیه حفیظی هم د تلیفون لاري را سره ده. اخلی حفیظی تاسو ته مرکلی ویم. د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې اتیا سلنه شزینه خبریالانو دندې پریشي دي. یعنی په دې تیرو دو کلونو کې تر هر چا زیات شزینه خبریالان زیات اغیزمن شوي دي. ستاسو په نظر دلیل لی څه کېږي؟
سلام خاصه تا او ټولو ترنو اوریدونکو ته. متاسفانه د افغانستان له سقوط سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
بله
یالان باندې بندیزونه و محدودیتونه وضع شد. دا یوازې در رسانه این پا برخه که روید د طالبان و واکمنه روز ده طالبان و د افغانستان خزی لومبلنه قربانیان میده طالبان و حکومت که آقای نه یوازې پا رسانه این که بلکه پا مختلف و نور و برخو که دیدوی مخوانی ول شد. علتونه ممکن زیاد و کولیسی و اوسی ولی در طول و اساسی مثلا یو خود د طالبان و تیرو 15 کال مخ که چی دوی واکمن ول پر افغانستان بانده دیگوی تاریخ د افغانستان طول و خلق و تروکانه و چی ده خز و پولانده چه و دیدوی لاتک یو زل بیا خزی و داره ولی گره خزی پا کورونو بانده که نه ولی ایش بیر مربون و دیدوی برای
ببخشید استاسی من منظور داره چه هم بخینه دار سبب شو
چه په یو دفتر که دیل نارینه سر کار نکوی ماسکونه باید به تلویزیون که باید بی واچوی اودیت ورت نور مسائل حتی خبریالانو سره چې مونږ په تماس کې وګوي وای چې کلار کې کله چې دوی د دفتر لوري ترازی طالبان دوی دروي چې د څل لپاره تاسو سره محرم نشتن نو دا هغه مسائل دي چې چې په اوسنۍ سخت شرایطو محدودیتونو سره دوی د خپلو رسنیز و فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه موارد دي چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي او بدبختانه ورځ تر بلې دا محدودیتونه زیاتیږي. لاره حتی دغه ته برابره سوې ده چې بالاخره د ښځو په وړاندې د رسنیو دروازه باید مکمل وتړل سي. دغه محدودیتونه علت هم دغه ده چې باید په یو شکل باندې خپله ښځې دې ته مجبوره سي چې خپلې دندې پرېږدي. ما څو ورځې مخکې هم له یوې افغان خبریالې سره خبرې کولې په همدغو مواردو باندې چې هغه تازه پاکستان ته رسېدلې ده. هغه ویل یوازینی دلیل چې ما رسنۍ پرېښوده همدغه و چې په ما باندې ماس جبری شو یا مثلا کله چې بیا د راپور برخی ته ورغلم ځای مې بدل که په همدغه بهانه چې دا راپور دې سم ده دا راپور دې ناسم ده دا ارف دې ولې اخیستی دا ارف دې ولې نه دی اخیستی په همدغه بهانو تر هغې مرحلې پورې دا ورسوله چې بالاخره رسنۍ پرېږدي او له افغانستان ووزي. دا سخت شرایط بدبختانه همدغه رقم دوام دي او تر اوسه پورې هم ډېر زیات خبریالان له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
ډېره مننه آغلې حفیظ.
فیزی. شغله حبیبی، تاسو مخکې ویل چې فشارونو ته اشاره درلوده چې د طالبانو فشارونه سبب شول تاسو ځینې غوښتنې درلودې خو هغوی ځواب نه کړ. څه غوښتنې مو درلودې؟ په کومو برخو کې تاسو تر فشار لاندې وئ چې تاسو د رفع کېدو غوښتنه لرله؟
اول غوښتنه خو زموږ دا وه چې موږ په خپل پریکړالیک کې لیکلي وو چې موږ ته باید یو په ټول افغانستان کې باید یو رسمي لایحه یا یو څه د قانون په نامه یا لایحه یا یو لیکلي بڼه موږ ته نشر او پخش سي د اطلاعات فرهنګ له خوا نه، ځکه مو اطلاعات فرهنګ او امر بالمعروف به خپل ځای ناسو له استخباراتو نه یو کس را ته دی چې به چزلو سو بس را بغه په مونږ به پټکیو خبرې کولې چې بس راندا او داسې وکي داسې وکي داسې وکي اته داسې راغله چې د استخبارات یو عادي مامور به راغی اطلاعات فرهنګ رئیس به راغوخت مونږ به راغوختو او ټول به راغوختل ورته ویل چې فرمایشات به ورکول چې ما په همدغه الفاظ او وخت کې ویډیو چې فرمایشات مونږ ترا کول چې د ما اختلافات هم د وسینه ادارې سره په دې خبره پیدا شول چې به تاسو سره مرکم و دلوده. نو دوی غیر مسلکی برخورد کی وزګوري څور د مخ کې هم زما ادارې ته راغلي دي او شاروالي له خونه مورلا کړی ده د دې لپاره چې تاسو د راسې د لاس کالو د اجاري پیسې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ما پیسې کال په کال ورکړي دي، اته تیرې ادارې هم زه جلب کړی وم او پیسې ما نه غوښتي، ځکه د شاروالي یو اداره ده چې کال په کال خپل عواید اخلي او چې عواید راپور ورکړي او وخت کې فشار اولی په هغه منابعو باندې چې باید پیسې ورکړي. یعنی موږ کال په کال خپلې پیسې ورکړي. دوی دومره غیر مسلکي برخورد کوي چې خپل دوسیې نه ګوري، خپل اویزونه نه ګوري، خپل سټېټمنټس نه ګوري، راځي او هغه مهر الله کوي بل هغه چې موږ ورسو اویزونه او هغه وروخي او سټېټمنټس وروخي چې وروره په دغه تاریخ په دغه تاریخ موږ پیسې تویل کړي دي بل هغه بیا راسي بیرته مهر الله خلاص کی. یعنی تر دې حده پورې چې منډې تر رسنۍ ده، منډې تر هغه بده، یعنی په ناو د انواو باندې غواړي چې موږ هغه چپ کی او غلی او کی چې موږ یعنی دغه حکومتونه به زیر راځي. موږ نه غواړو چې رسنۍ په هغه کې ښکېلې پاتې شي، ځکه رسنۍ یو مقدس او پاک او خپلواکه مسلک ته موږ نه غواړو چې هیڅ حکومت یا دغه سیاسي چارو کې موږ لاسوهنه یا مداخلات وکړو. ولې موږ هغه ناپلیتوب ته نه پرېږدي، موږ بې پاریتوب ته نه پرېږدي، موږ وادې ته نه پرېږدي چې یو تشویق او ترغیب هم نه کوي، ځکه دغه رسنۍ ما مخکې ویلې چې که په اقتصادي مشکلات ولري ولې یو تشویق ورسره وي بیا هم هغه موږ کولای شو چې په کلو کلو یې وچلو.
والی صاحب ډېره مننه. مجددي صاحب، تاکل څو ځلې له تاسو سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وو وعده وکړه چې هر ډول سرغړونې یا هر ډول شکایت چې وو د رسنیو د سرغړونې د کمیسون له لارې به تعقیب شي، امر بالمعروف و نور اداري به پدې کې کار نه لري. لیکن اکثرا موږ وینو چې د یاد استخباراتو له لوري یا د امر بالمعروف له لوري خبريالان څورول کیشي یا ورڅخه شکایت لري. د دې دلیل سره تاسو کله چې له دوی سره خبرې کوي دا موضوع ورسره مطرح کوي د دوی جواب څه وي؟
یو خو زه مخ کې زه تاسو په ختنه نه اوبې صاحب خبره ترار شم. رښتیا چې چیرته یو دسه لایحه یا مقرره و یا یو خصوصا یو قانون نوی البته به دغه سوزی وی چې د بیست خبره اکثر ځوان نموته دغه شکایتونه راځي او یو د خوخي خبره دا ده چې درس مخکونه کې خاغل مجاهد چې د قندهار خبر اعلان سره لیدل دي البته ویلې ده چې په دوه اونو کې د رسنیو قانون پلی کیږي. که چیرې دا کار وشي دا به ډېر یو ښه خبر وي، موږ هرکلی کوو او حداقل رسنیو لپاره د حفظي صاحب خبره یو تګلاره به معلومه شي چې کوم خواته لاړ شي او څنګه دغه ولري نشرات ولري.
یعنی حتی که یک طرف هم جور شوی دا قانون لخبریالان و سر پکی مشورم نیوی شوی بیا هم خده تردی چیز قانون نیوی؟
نه دا چیز قانون نیوی خده. خو مکتا کرسه هم مکسر مشوره نده شوی، خو ظاهرا مکتا ویل کی گه چه یا استلاحاتو که تغییر را کلده
لکه امارات د جمهوریت پر ځای اسلامي امارات دغه مسائل بیا هم موږ او تاسو باید دا پرید او هغه وخت چې هغه قانون زموږ او تاسو لاس ترشي او دا هم دا تاسو خبره چې که هیڅ نه وي حداقل قانون وی چې څوک پوشي بیا په خو هم 15 زله د رسنۍ قانون د جمهوریت په وخت کې تعدیل شو موږ په ګډه رسنۍ سره کولای شو چې بیا ځنې څنګه چې پکې وی دغه چارواکو سره شریک کو او د حل لار واسه پیدا کو او کله شي د تعدیل لپاره لار هواره شي دا د تخطی او کمیسیون پروس کال یو کال د کار وکړ هیڅ نه ویل نشو چې هیڅ مؤثریت نه درلود خو هغه موجودیت هم رسنۍ لپاره یو تسلا و خو نن د دویم دور دغه پیل شو نن پس د ماسپخین نه دریم دور د کمیسیون جلسه بیا هم دویم دور شروع شو په دې کې یو توپیر لري پخوا سره چې پخوا دوه استازي د رسنۍ ټولنه نه و اوس دغه ټولنه نه څلور کسان دي د رسنۍ او د مینځ نه یو استازي د ټلو نیوز مشر او تعداد د رسنیز برخې نه زیاته شوې ده نن هغه تعارفي غونډه وه هیله من یو چې زر کار پیل کړي او یو څه او اطلاعات فرهنګ وزارت خوایي چې دا سږ کال به پخوانه توپیر ولري ځینې تغییرات چې په هغه تشکیلاتو کې راغلی دی په دوی په کار کې هم انشاءالله چې تغییر راشي او موږ دغه تغییر عملا وینو چې نور هیڅ بنسټ هیڅ اداره یا بغیر دغه کمیسیون د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي.
بله سید، ډیره مننه مجددی صاحب. محترمه افیزی، تاسو هغه موارد چې یاد کړل چې لکه بل اکثر ښځینه خبري اعلان او دند پریشری ځینې شاید هم ډیر زیات جدي نوي، یعنی شاید هم دومره سخت قیودات نوي چې لکه بل ښځینه خبري اعلان دند پریشتي او میدان داسې ژر خالی کې فکر نه کوي چې دا هم اشتباه ده چې که مقاومت ونه کی شزینه خبری الان میدان به غوی ته خالی شي یو شمیر شاید ټول طالبان نه ځینی طالبان چې ډیر سخت دری زیدي غوی به امدا غواړي هم چې شزی کاملا میدان پریشتي له رسنوی له هری برخې لري شي.
زه هیڅ کله ډیره طرفدار نه یم چې یو انسان د مبارزه ونه کړي، کاغه خزیوی کنارینه وی یا هر طبقه چې وی دا فرق نه کوي، ولی د ژوند یو اصل مبارزه کول دی، حوصله کول دی او د خپل حق لاسته راوړل دی، ولی دغه حق په کوم شرایطو کې او په کوم ځای کې باید لاسته راشي. تاسو ته روښانه ده، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه څه رقم یو ټولنه ده او زموږ د خلکو اصلا مخصوصا په لرو پرتو سیمو کې کاغه ولایتونه دي، ولسوالۍ دي، هر بل ځای چې دي، کله چې یو ښځه د زندان ته ورځي هغه ته په کومه سترګه کتل کیږي، هم تاسو په دې باندې پوهیږئ، هم د افغانستان ټول خلک په دې موارد باندې پوهیږي. اوس که چیرې یو ښځه د دوی پر وړاندې درېږي، مبارزه کوي، غږ پورته کوي، خپل حق غواړي، هغه زندان ته اچول کیږي. دا ښځه هیڅکله نه غواړي چې د دې حیثیت یا د دې عزت آبرو تر پښو لاندې شي. موږ او تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو دوو کلونو کې موږ اتلې مېرمنې درلودې چې د سړکونو سر ته ووتلې، دوی مبارزه وکړې، مظاهره وکړې، دوی خپل حق وغوښتل، دوی نه حتی دوی حاضر نه دي چې په یو خپرونه کې له یوې ښځینه خبریالانې سره کښېني او مرکه وکړي. نو څه دې ته ورسېږي چې دوی به د ښځو منطق ومني یا هم ښځې دې په ټولنه کې ومنل شي؟ مهمه دا ده چې کوم کسان چې له افغانستانه بهر وتلي دي هغوی باید مبارزه وکړي. مهمه دغه ده کوم سازمانونه چې د خبریالانو په نوم باندې پیسې اخلي، کومې ټولنې چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خبریال په نامه کار کړی و، ځانونه یې مطرح کړل، مډالونه یې واخیستل، تقدیرنامه یې واخیستل، ځان یې په نړیواله سطحه مشهوره کړل، د خپلو شخصیتونو د لوړولو لپاره دغه کسان باید لاس په کار شي. دوی باید له بهر نه دوی ته لاس ورکړي، له دوی سره یو ځای ودرېږي، یا هم حداقل د دوی غږ باید ووسي. یوه ښځه په یوازیتوب سره په هیڅ صورت کې په وطن کې کار کولی نه شي. خو زه به تاسو سره دغه ومنم چې مثلا فرض مثال زه به کابل کې راووزم سړکونو ته، یا هم له طالب سره به مخامخ کېنم، دا خبرې به وکړم، ولی زما د ژوند زمانه څوک کوي، زما د عزت زمانه څوک کوي، کومه نړیواله اداره یا کومه اداره چې د افغانستان د خزو په نوم کار کوي.
زما د خبرو منظور دا و د خبريال خو په هر حال مبارزه نه کوي، په خبريال خو خبر رسوي او بغل څه چې په ټولنه کې پیخیږي هغه منعکسي وي. زما منظور دا و چې کچرته کومې ښځې ته ویل شوي دي چې ته ماسک واغونده یا په دې خاطر دند پریږي، فکر کوم چې دا به لازم نه وي چې په داسې مسایلو باندې دند پریږدي.
او دا خپلې په یو شکل باندې او دا خپلې په یو شکل مبارزه ده. کله چې یوې ښځې ته په جبري توګه ویل کېږي چې ته ماسک واچوه هغه دند پریږدي، په دې شکل باندې لسګونه نور موارد دي چې هغه ته د خلکو پام راګرځي. ممکن که هغه شمېر ښځې چې دوی دغه خواستونو ته یې غاړه ایښې ده، هغوی مثلا کار کوي یا د مجبوریت له مخې یا د علاقمندۍ له مخې نه، یا بل هر مورد چې ده، هر دلیل چې هغوی لري، موږ د هر یو شخصي نظر او شخصي پرېکړې ته احترام لرو. ولې مهمه دغه ده چې که چیرې دغه ښځې چې درېږي چې وایي موږ په دغه شرایطو باندې کار نه کوو، صحیح ده، ایجاب به وکړو، پرې کې هېڅ کوم مشکل نشته، په هغه باندې هېڅ غږ نه دی پورته کړی، ولې د ماسک اچول یا دا چې یو نارینه سره مرکه نه کول، دا هغه موارد دي چې ښځې ورسره مخامخ دي. که ښځو ته وظیفې ته اجازه نه ورکوي، مرکو کولو ته اجازه نه ورکول کېږي، نو د څه لپاره دوی کار وکړي؟ خو دا په دې مانا ده چې دوی ته یوه فضا جوړوي چې باید ښځې شاتک وکړي، فضا دومره قید کوي چې څوک د مرکو لپاره ورسره نه حاضرېږي، څوک په انسان کې نه حسابوي، قویدات هم لیوی خوانه به تک را تکی مشکل بی خامقا هر حقا توب چیوی بلاخره زلو دی تکنک زلو نکه کهوی چو باید کار بکنی. او مخی هم نور میلمنور تا اشاره بکنی.
بله دیر مننه، سلامت و سی آقای حفیظی. شاغل حبیبی، طالبانو په یو د تبابت له برخې پرته او په یو تر یوه حده په پوری په امنیتي سکتور کې ښځو ته اجازه ورکړې ده چې کار ته دوام ورکړي، په نورو ټولو برخو کې حذف کړي دي. دا چې په ژورنالیزم کې پریشي دي، په خبریالیتي پریشي تر یوه حده پوری، ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟ فکر کوئ چې په دغو فشارو ته دوی منتظر دي چې د دې فشارو له کبله به په خپله دوی کار پرېږدي، نو څه ته بندیز پې لګو او که کوم بل دلیل کېدای شي؟
تاسو خپل لکه څنګه چې اشاره ورته وکړله، دغه قویدات یا دا سانسور یا دغه اته د رسنۍ مالکینو ته داسې ویل شوي دي چې تاسو په خزینه وو باندې فشار راولئ تر څو دوی خپل دندې پرېږدي، او حتی دوی د خزینه وو اورېدونکو غږ نه غواړي، ځکه موږ ته د استخباراتو کسانو وویل چې تاسو باید د خزینه وو او کوم تلیفوني اړیکې چې په یوه ادبي یا معلوماتي خپرونه کې تماس نیسي، تاسو دې هغه غږ بند کړئ، هغه غږ مه راخلئ. ما ورته وویل موږ هغه یو ساده تلیفون باندې اړیکه راخلو، موږ هغه دستګاه نه لرو چې اوله لکه د تاسو چې دا اوس ده په استودیو کې پلیسي بالا هغه بیا هغه ته نشر شي، تخنیک له خونې نه استودیو ته لاړ شي، موږ مستقیم اړیکه راخلو. داسې موږ نه شو ویلی چې دا تورخان ده او که ګلغوټۍ ده، او چې ګلغوټۍ تلیفون یې قطع کړو او تورخان تهیو تلیفون یې راواخلو، موږ داسې نه شو کولی، ځکه موږ په ډېر ابتدایي وسایلو باندې موږ نشرات کوو. یو د اختلاف هغه دا هم وه زمونږ دوی سره چې دوی حتی د خزینه وو غږ نه غوښته چې باید نشر شي، نو په دې داسې یو حالات کې او داسې یو جامعه کې چې دوی د خزینه او غږ نه غواړي چې خپور شي، نو د خزینه خبریال کار کول نو پاس ادارات کې یا پاس یو هیواد کې ډېر ستونزمن ده. او زه پوهېږم سل په سره دوی در کوم هغه کسان چې دلته کار کوي په ډېرو مشکلاتو باندې کار کوي، لکه څه رقم چې خور حفیظي ویلې، په لسهاوو موارد موږ لرو چې روزمره راځي پاکستان ته، اسلام آباد ته، نور هیوادو ته لمدغه مشکلاتونه. او تاسو وګورئ چلنه وکي مجردي صاحب دې چلنه وکي، نور کسان چلنه وکي، ها کسان چې اوس خبريالي کې زیاتره یغه نوی چری دي چې جورنالیزم نه فارغ شوی دي او خاني کسان زوینه د کړی او یو تعداد د ګوت پښمیر خاني کسان هم پاتې دي. ولی په مجموع کې موږ ویلې شو چې دې زیاته قرباني خزینه خبریالانی دي چې په ټولو ولایتو کې دوی ته صدمه رسیدلې او دوی دندونه ګوښه شوي دي او لا دا لړۍ جریان لري.
ډیر مننه مجددی صاحب، د معلوماتو د شریکولو یادونه هم وشوه. ډیر خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات نه شریکوي، د دې دلیل سره دوی څه وایي؟
زه بیا هم لکه تبصره لرم، بیا ستاسو جواب تر ازم د خزینه خبریالانو په برخه کې نورو دا چې څنګه زموږ د ملګرو وزي. موک په دې یو سخت حالت کې کار کړی دی. ما په خپل په 2001 کال کې د فاکولټي ژورنالیزم فاکولټي نه کابل نه فارغ شوم. کله چې خپل ولایت ته لاړم نو دا دغه ټرایپاد او دغه سیزنونه مې شروع کړ، او داسې ځایو کې زه برابر شوم چې داسې را باندې پیک اپ فایر شوې دی، او زه تلم خپل خبر پسې تګاو او نجرا به دغه ساحو کې، او داسې وخت هم شوې ده چې زموږ ملګری خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بل ملګری تللی دی، هغه کیمرا او چت کړی دی او کار کړی دی. خو یو خبره باندې چې زما ډیری ملګری را سره مخالف دی، او کله را باندې دادخواهی ګروپونه جوړوي، کله را باندې عریضه کوي. خو اصلي لامل دا ده چې زه وایم ډیر سختی موک تیره کړی دی، او اوس هم دا اوس چې زه کار کوم داسې ډیر سختی ورسره کار کوم. داسې نه ده چې حبیبي صاحب ستونزو سره مخامخ شوی دی او زه ستونزو سره مخامخ کیږم، نه. دوی یو رسنۍ چلوي، دغه رسنۍ مسؤولین یا یو خبریال دی، د خپل ځان مسؤلیت لري. مګر موږ د ټولو خبریالانو او رسنیو، او تاسو به کېدای شي چې دې باندې تاسو به پوهیږئ چې څومره بوج موږ باندې وي، او څومره کله کله داسې وضعیت ما باندې راغلی دی چې یعنی ډېر سخت حالت. مګر موږ د اول نه داسې ویلی دی چې موږ د خپل خلکو غږ یو، او موک
یعنی ستاسو منظور داره چې خزینه خبریالان له ستونزو سره سره باید کار ته دوام ورکړي، کار پرې نشي، منظورم دا
دی؟ نه یوازې خزینه، دا نارینه هم خو کله چې په دغه وخت دغه حالت کې چې کار کړی دی، نو اوس هم موک کلار شو 2001 تر 2015 پورې موک خو ځینې وختونه دغه ځینې خبرې دی چې موک نشو کولای. ډیر سخت حالات و، قانون نه و، زورواکي و، هر ساحه کې، هر ولایت کې، په همدغه دننه کابل کې، نو ډیر سود و خو موږ کار کول. خو اصلي خبره دا ده، زه پوهیږم چې اوس به برا باندې خپه کیږي، دغه اغل حافظي به را باندې خپه کیږي، او خو اوس ماشاءالله دا لار خلاصه شوې ده. نو خبریال چې دغه ځای نه وځي اسلام آباد ته ځان ورسوي، نو د وتلو لاره ورته خلاص دی. نو ګورې زه یو بل د حافظي صاحب ته وایم، اغلی حافظي ته، چې فقط یو یا دوه پیښې د خزینه خبریالانو موږ لرو چې هغه هم دغه ته وړل شوی نه دی چېرته، اما د ځای کې چې د یو مظاهره پوښښ لپاره تللی دی یا یو بل کار لپاره، اما غزای کې یو سات یا دو ساته هغه کې نول شوې ده. هیڅ پیښه د دې نه لرو، دغه مظاهره او دغه مسائل باندې ذکر نه لرم، هغه موږ پورې اړه نه لري. خو مګر هیڅ پیښه موږ د خزینه خبریال نه لرو چې هغه زندان ته وړل شوې وي، هغه بند شوې وي. دا ستونزه شته، زور سره منم، دغه نور ستونزه چې دی یاد کړ، دا زور سره منم. مګر دغه خلکو پری خودل مخ چوي د خلکو आवाज یو، اما غبیبي ست چوي چې اوس نوې چیرې نه یوازې دغه په برخه کې خزینه اوکې نارینه وکم ډیر نوې چیرې رامنځته شوې ده، او موږ دې باندې کار کوو چې څنګه وشه کولای چې دوی ته ترن ورکو. نو دا خو دغه نه ده چې دا موږ د خلکو आवाज زم دغه کول، او اوس دغه خلک پری دو دغه 30 میلیونه خلک پریدو او د خپل فکر ژوند فکر وکړو. په هر صورت دا خو د هر چا حق دی، دا موږ ویل نه شو چې باید حتما دلته پاتې شي. هر څوک حق لري چې ځان ته ژوند اختیار کړي. کیدای شي یو وخت ما باندې همداسې یو حالت راشي چې زه
مجبور شوم مگر ډیر دغه میکړه دې ډیر سختی میګړلې دې مگر د وغه وطن منه دې پریخه باور وکه ام دغه شپه ورځو کې ما ډیر سختی ډیر سخت ورځ تیر کړې دې د چارواکه به ووري مگر ما کولای شو چې اسلام آباد ته ځان ورسوم او یو اونۍ دوه اونۍ کیدای شي زما وخت ونیسي یا یو میاشت ونیسي او اول کې ما نه غوښتنه شوې و چې فرانسې او جرمني ته باید لاړ شم مگر دغه مو وطن دی باید دغه وطن جوړ کو په هر صورت سره اطلاعات او لاسرسي په برخه کې چرا شو رښتیا یو لوی ستونزه ده فوق العاده لوی ستونزه ده دغه برخه کې یو مک وار وار د چارواکو ته ویل دي چې امغه څه چې رسنې د مالی برخه نه تغذیه کیږي دویم اطلاعات ده کچیر ډیر مالی امکانات وی رسنې وته بیخی ټول نړۍ راشي رسنې سپورت کی او ټول تجارت هم راشي ټول مګر چې ورته معلومات ورنکړ شي نو بیا هم د غنښ شي کوله نو دا یو لوی سوز ده مکه د اخر وار کې هم دغه وار دغه موضوع مو اطلاعات فرهنګ نور برخو سره شریکه کړل چې اطلاعات او تلاتسي قانون به تلشي کمیسیون را منسته شي تر څو چې کمیسیون را منسته نشي که څه هم یو ریاست اطلاعات فرهنګ وزارت کې جوړ شوې ده خو مګر بیا هم هغه بساینه نه کوي ضرورت چې کمیسیون را منسته شي کله هغه کمیسیون را منسته شي اغه به د یو ستو استوز حل شي اغه لام دا چول اطلاعات ورنکړش نو ورکی زنه سره چې ما خبرې کړې دي ویاندیان سره د څه ویل کیږي چې دا مخ کار کوم ل ادم دند ده کدا دغه کو دا بر یا کاری شي زموږ وایي چې هغه ماش چې تاسو ده دغه نه اخلي د بیت المال نه اخلي دغه خلکو د مالیاتو نه اخلي خو دا خلق حق لري چې پوښتنه چې تاسو کې کوم کار کې بوخت یا دغه نن او سبا او بل سبا لپاره دغه خلکو لپاره تاسو ست کار کې سب پلان لري او ست کار کوي.
بله ډیر زیاته مننه. یو اوریدونکو يم لرو او ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. فروان ته
تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. همدر دم لغمان.
مهرباني کوئ همدر صاحب.
زما خدغه نظر د فرانسې محترم او کدغه هر رادیو ته پر دینه زنګ وهی کاغه دینی خبرونه ای کاغه ادبی خبرونه نو هغه طریقه کې کټکی دی کنه خو بیا لکه خارجانو ته سپکار نه وسی وای چې افغانستان کې د چا حق په مال سوی دا یا حقوق نه ورکول کیږي یا په کار کې
دا وسوک وای همدر څه دا وس د خارجان دي ک افغانان چې دا خبره کوي
ګور افغانان خو کوي کنه افغانان خو کار سوو ای سید اور سره مخ دی او خدای ته راوست ده او دغه خبره به تاسو یو خلیل زاد یا دغه محقق اتمر دغه رامل مانه کوي چې دغه دی ټول ولستویل چې په دغه تړون کې به دې څه حق نه پېمالېږي او د ټول حقوق به کې محفوظ وي کالو الله سره اورنه به کې محفوظ وي کنه نو زه دغه وایم چې دا د منګ افغانانو طلاق خواته زور کړی دا چې هغه کم هغه دی چې هغه طرف نه وي کنه او هغه یې ستدن لري ولسته یې ستدن لري ولسته چې پیدا لري به چې دغه خلک راکښ یو پښتنه دی چې کومه ده تاسو
ډیره مننه کور ودان صحیح صدا کار خو شو
ډیره
مننه
سلام حقوق هم نه دی به
کور ودان سلامات اوسې حبیبی صاحب دسه زنی اداکه وی چې زنی طالب چارواکي په هغو دندو کې چې دوی ته ورسپارل شوې دي په هغو باندې مسلط نه دي نو نه غواړي چې لرسنوي سره خبري وکي دا ادا تر دې پوري چې معلومات نه شریکوي اکثره طالب چارواکي کله چې خبري الور شي ورته وایي چې په دې برخه کې معلومات ورسره شریک نه واغه ځان تیروي جواب نو ورکوي دا شی سبب کیږي او که فکر کوي چې دوی اسیم غواړي چې پښتو سانسور وي
دلته درې خبرې دي یو خبره دا ده چې دوی معلومات نه لري او هغه ټوله ده دوی د خپل همکارانو خانه او خوب په لهجه ملاکراسي ده یو مسله ده دوی مسله ده چې دوی څوایل نه لري یو څوک چې سوایل ولري او ساره په تناور دیږي او یعنی هغه څوکي ارزښت ولري او د خپل مسلک او د خپل هغه نه دفاع وکړی سي کړنه نه هغه به څه وایي. دریمه خبره دا ده چې په مجموع کې دوی همداسې امر ورته سوی ده یا څه رقم ورته ویل شوي دي چې تاسې رسنیو سره هغه مه کوئ، ځکه په اول وختو کې ځینو چارواکو رسنیو سره مرکې وکړې نو دوی ډېر هغه درلودل، ډېر نیمګړتیاوې درلودې، نو هماغه له وجې دوی باندې بندیز لګول سوی ده له پاسه چې دوی باید هغه ونه کړي، ځکه دوی هغه څه یا خدمات نه دی ارزه کړی، ځکه چې حکومت او د ملت داد و گرفت یا مراودات په خدمات ده. ته مثلا ټکس اخلی، پیسې اخلی، مالیه اخلی، که د رسنۍ برخه ته راسو چې موضوع نه ونوزو، ته د فریکوینسي مالیه اخلی، د جواز پیسې اخلی، د موږ نه وخت په وخت مالیات هر څه اخلی، د برېښنا پیسې اخلی، ولې خدمات صفر دي. که ته ښاروالي په پیسې وښې یا په نورو ارسو کې وښې، خدمات ارزه کول نسته او عواید تولیدل لس برابر زیات شوی دي. ځینې مواردو کې بیخي ډیر شوی دي، یعنی سل په سلو کې زیات شوی دي. نو دغه هغه موارد دي چې دوی وویلو ته څه نه لري. او راغلو د مجدي صاحب خبرې ته، زه مجدي صاحب زموږ مشر ته زه احترام ورته لرم، او موږ نه خفه کېږو چې ته واقعیت دي، موږ نه خفه کېږو، ولې که حافظي صاحب وي که زه یم که هر څوک وي، زمونږ ضمیرونه هغه دي یعنی بیداره دي، او زمونږ چوپ نه صفات کېدای ولو کدام د سر په قیمت هم تمامېږي. د اشرف غنی په حکومت کې مونږ هغه وخت کې یو قانون و، یو مقررات و، هر څه و. مونږ بیکګراوند وګورئ په همدغه رسنیو کې په تا باندې موم نیوکه کړې، په اشرف غنی موم نیوکه کړې، په ټولو باندې کړې، حتی په جمهوریتو کې لغه نه وروسته بیا هم کړې. ولې مونږ داس فکر کوو چې راځه د حکومت کې به هم یو قانون وي، یو 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 اداره به وي، یو یو تشکیل به وي، یو نظم به وي، یو نظام به وي. ولې چې مونږ رسنۍ ته راوتو، مونږ خپل حقایق ویلې، زمونږ یا خوله چپ شوه، یا په خوله مو لاس کېښودل شو، او یا په مرګ تهدید شو، هاته ووهل شو، کورم تلاشي شو، جلا وطنۍ ته مجبوره کړو. دا هیڅوک مونږ هیڅ وخت خپل وطن نه پرېږدو. دا په دې معنی نه ده چې مونږ که راغلي یو مونږ خپل وطن هېر کړی، مونږ هم دا اوس هم له ډېرو نه ډېر فعالیت کوو په خپل وطن کې، او خپل خلکو سره همغږي لرو. چې کله یو قانون جوړ شو، یو حکومت جوړ شو، له تانه به مخکې مونږ هلته ناست یو. خپل هېواد هم ده، هېواد د مور حیثیت لري، که دا زه یمه، که حافظي خوري، که بل څوک وي، که بل څوک هر څوک سي، هر افغان چې په هر ګوټ ګوټ کې ده، چې کله به یو حکومت راغی، یو قانون راغی، او قانون د ځنګل نه وي، یو ځنګل غوندې نه وي، یو زندان غوندې نه وي، چې خلک ټول فکر کوي چې راځه د افغانستان خو اوس امن ده، یو زندان کې هم امن وي. ول څه پل چرخي زندان وګوري، په دا شلو کلو کې امن و، یا د بګرام زندان وګوري امن و، ولې هلته ژوند نه و، خلکو خولې وتړلې، خلکو احتجاج وکړ، خلکو شکنجه شول. نو اوس هم افغانستان کې شکنجه روانه ده، زندان روان ده، او ته خپله هم مجددي صاحب ته کتاب ځای زه هم ما به دا خبره کوله، ځکه هر څوک خپل هغه مجبوریانې لري، او هیڅ وخت نه خفه کېږو، او هیڅ وخت مونږ خپل هیواد نه یرو او نه هیڅ څوک میروي سي. دا څه یو وخت موقعي چې څاروان صاحب هم به تر دې خپل وطن نه به فعالیتونه مخته وړي.
ډیره مننه. سلامت اوسې حبیبي صاحب. مجددي صاحب، دا چې له 1500 تلویزیونی شبکو څخه اویا پاتې دي، تر اویا کمې پاتې دي، په داسې حال کې چې رسنۍ موسیقي نشي خپرولی، تفریحي پروګرامونه نشي خپرولی، فلمونه او سریالونه نشي خپرولی، فکر کوم چې لا هم زیات پاتې دي. فکر کوي چې همدا بیا نوري به هم که وضعیت په دې شکل دوام وکړي، دوام د خپل فعالیت ته دوام ورکړی شي، په داسې شرایطو کې به څه خپروي؟
بله، یو شی ته چې موږ دغه آخري څېړنه کې زموږ پام شوی دی، او زموږ څېړنو له امله موږ ته معلومه شوی دی چې اوس په خوښۍ سره چې د افغانستان رسنۍ یو بل بڼه ځانته اختیار کړی دی، هغه تعلیمي بڼه دی، او دغه برخه کې دا چې باید پخوا هم لرلی وای چې وو، خو دومره چې اوس ورته ډیر پام کیږي، هغومره پخوا دغه تعلیمي برخه ته پام نه کیدل.
نو اوس دا خو ضرور ده رسنۍ باید هر برخه ولري سرگرمی ولري دا یو ضرورت ده او انسان هم ورته ضرورت لري تفریحي دا ټول برخو تعلیمی و دغه ټول برخو مګر اوس چې یو خو یو سره للاسه ورکړه ده بل خو زنه بیرته یو سره نور لاسته راوړې ده چې هغه بیا هم زه دغه کوم او دې باندې موږ کار لرو چې څنګه وشو کولای چې همدغه بنې ته قوت ورکو او دا پیاوړی شي. نو هغه رسنۍ چې خپل محتوا له لاسه ورکړی دی که دا تلویزیون دی که دا رادیو دی او یا دغه آنلاین هرڅه چې دی دته زه په دې خوښ یم چې ځینې نړیوال بنسټونه هم ورته په دغه برخه کې پام زیات شوی دی او موږ هم هڅه کوو چې دغه برخه پیاوړی کړو. بیا
مثلا د تعلیمي برخه کې یو څه توضیح ورکړي چې مثلا شي آیا د سیشن خبروي لکه نېشنل جغرافیا چې خبروي دا ډول فلمونه او سریالونه یا علمي او تحقیقي موضوعات کله ترجمه شي او خبره شي شاید دی لوستو دی لیدل کوتان د ماته کی
خو ډیر خده دا خو ډیر خده زما غوښتنه د نوې کمیسیون د تخطی و نه داده وړاندیز مو ورته داده چې دوی وشه کولای چې دغه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې قانه کې چې دغه مسائل ته زیاتره وخت ورکي او اجازه ورکي. نور برخو لکه تعلیمی برخه دغه زموږ ځنه خواند چې په کورونو کې دی هغه لپاره تعلیمی پروګرامونه ز دوا دغه جمعه چې تیر شونه په خو جمعه په خو بل جمعه کې ز خوست کې دعوت وم هوا رادیو کې التدری او ډیر دغه واچغه مغه ماته د فکر ورکړ چې دغه برخه پیاوړی کو البته دغه تعلیمی برخه یو رادیو فعال کړی دی ډیر اوریدونکي لري او ډیر ښه اغېز کړی دی البته د خوست خلکو باندې. نو دا به په ګډه رسنیو سره او د ځینې ملګرو زه نه وایم چې دغه ملګرو چې بهر ته تللی دی دوی نو هماغه څه چې حبیبي صاحب وویل موک د دوی په مشوره غ نور ملګرو په مشوره موک بعد د سه یو کار افغانستان کې وکړو چې هغه چې د نن نه دی او هغه چې بهر دی نو دغه زموک ملک دی هغه چې هغه ویل نو چې بهر وی چې د نن نه دی باندې به کار وکړو تعلیمی برخه او رسنیز برخه ټول په ګډه کار وکړو چې هغه یو خلاو چرا مستکیږي رسنیو کې هغه د همدغه یو مفید او موثر لارې نه دکو.
بله ډیر مننه حبیبي صاحب په دې اړه ستاسو نظر څه دی دغه وخت کې چې په ډیرو شانو باندې بدیز دی داسې پروګرامونه چې شاید په خو ورته شاید زمينه نه و مساعده لکه د تعلیمی پروګرامونه داسې پروګرامونه چې د خلکو سویه ورسره لوړ شي او ملایان هم ورسره مشکل نه لري دي ته که رسنۍ پام وکي شاید لیدونکو هم پیدا کی لیدونکو خو یوازې ناتونه ناوري یوازې سیاسي بحثونه هم ډیر نشي اوریدل خو یو سات نیم سات به ووري دا ډول شانو ته هم ضرورت لري.
بالکل مونږه ښه پایلم په دغه تیرو لاسو کالو کې دلوده ځکه مونږ د یوازنی رسنۍ په میدان وردکو کې چې خصوصي رسنۍ و او یوازنی رادیو و چې مونږه ډیر اوریدونکو دلوده لاغه موجه دا و چې مونږه تعلیمی خبرونه دلوده مونږه شعر شاعری دلوده معلوماتي خبرونه دلوده مونږه ناول دلوده او ډیر اپډیټ او کره معلومات مونږه خبرول اته ډیر مفید او د امر وخت مطابق او یعنی ما مخکې ویل چې مونږ کوم خپل سکیجول چې مونږ اتلات فرهنګ سره مشارکې په ما وخت کې کله چې نوې اداره راغله هغه تایید کړ چې د کې سنځ نه سره یعنی هغه د محتوا لواجه یعنی دا ډیر خدای دی په ځای چې یو خو ناتونه دی چې د مونږ سنوایو هم د نات یو ځینی شان دي چې هغه نشول ګناه لري یعنی هغه شان چې ما یو بل لهجه په هغه کړی چې هغه تاسو اوس نه وایم چې هغه ادبي سرقت ده، مثلا شعر کمپوز او یعنی کمپوز او د طرز موسیقي او د ټول رخصه یو ترانه په نوم په یخه ده ترانه چې دا د نشر دل کچوګار رسنی نشوي پروګرام په ګناه کې شاملېږي او هم هغه حق د هغه سرقت ادبي په سوي د سرقت ادبي نشرول خپل یو جرم ده په رسنی دګر کې، یعنی دا باید نشانه سی نور تعلیمی برنامه باید زیاتی سی اوس یو شه یو سنځ ډیره بل داد چاروان صاحب چې وزګوري نور اسلامي نړۍ هغه څه هغه اسلامي سوریالونه هغه سوری اسلامي داستانونه چې نشروي دي تصویر او د غږ په هغه کې والدوی هغه سره سنځ لري هغه وي تاسو هغه سوریالونه من نشروي چې هغه کې زین چهره دی اصحاب و یا دی اصحاب کف مثلا هم در رقم نور دی
پیغمبرانو
یوسف پیغمبر مثلا نور سریالونه دی چه اقا نشگیر طول اسلامی نره که نشگیر که گی ته پا آیفون چوال از گرزوی زره موتر گرزوی تیاره که گرزی پا دی که خواب دیتی ولی په اسلامی علم و اقا که به اپدیت نهی خدا ما یو علم دا چه ته دا خصه سالان بیا چنگه ته نوی نسل نور اسلامی اومد و نوی نسل تا اقا که بی من خوریدلی چې باغه درخم و درخم درخم خو زه ماته سل کړه تب قصه وکي خو چې ورز فلم وګورم تصویر وګورم ماته ذهن کې راځي چې په دغه تاریخ په دغه وخت کې درخم یو حادثه سی و خپل اسلامي او خپل مذهبي موارد ته موږ نه پریښودل کیږو نو په داسې یو جامعه کې د اوس سینما زمونږ بند ده ولې بند ده بای خو سي ده ته شاهین صاحب ما کاروا ته بل چیرې راولې چې اسلامي سریالونه ده
بلې اما عموما دغه سری په کوم هیوادونو کې چې سانسور ډیر وي خلک یې ځل بل ځای نه مغه شي پیدا کوي هغه شکل ګوري چې په دې کنټرول شوی شکل سره خو به هم دوی زین غشتن پکیت انعکاس مومی لیکن کله چې خلک مجبور شي چې هیڅ نوی ځي گاونډیو هیوادونو تلویزیونونو او رسنیو ته ځي له یو نه
بالکل
بله
پره دا په شلو کالو کې په دالاس کالو کې مونږ دا غږ کاوه چې مونږ باید خپل ارت خپل ولرو په رسنیو دګر کې تصویري سینمایي هر ورخه کې مونږ باید خود کفاسو مونږه کغوړی استقلالیت ولرو مونږ باید فرهنګي استقلالیت ترلاسه کو ترڅو سیاسي استقلالیت او اقتصادي استقلالیت ورسیږو ترڅو چې فرهنګي استقلالیت نه ترلاسه کړي چې سل کال نور مونږ وو او فتوحات او غناری او کو بیا مونږه استقلالیت هر رقم چې لازم ده نه ترلاسه کړي دا هیوادونه چې استقلالیت ترلاسه کړي هغه فرهنګي او اقتصادي استقلالیت هم ترلاسه کړي چې اوس مستقل هیوادونه دي مونږ غواړو چې مستقل هیواد جوړ شو نو باید مونږ خپل فرهنګ غني کو او خپل رسنی غني کو خپل رسنی او ژورنالیستانو او هنرمندانو د ټول لاسنیوي وکړو
ډیر سیاست مننه کور ودان شغل نجیب الله حبیبی د ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون په خوانی رئیس هم دارست خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددی هم دارست افغانستان د خبریالانو د سازمان د ویاند مرزی حفیظی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونه په دې ورستی شیبو کې د یو افغان خبریال نصرت الله شهاب کیسه درته اورو چې پېښور ته تللی دی او هلته کابل ټولوي
د نن په میکول به تاسو مو دا ورستا زما روغتیا یې لا چکم دی دل خراب شو به مامدا کابل لټرول خو ولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو ما د خپل رادیو سره هم کار کړی دی د لوپټه په نامه یو رسپانه درکونه هغه کې هم ټاپک لیکل دي نو مې هم مین اسلامي رادیو سره مې هم د ژورنالیست په حیثیت کار کړی دی د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست دی سره مې کوخه کوو چې ماته په ورسنیو کې د دې موقع او چانس راکې کولی هغه مې به تر پلی ونکو کله چې د وخت لمز وکم بیا ځان برابر کم سهار نه ریو کم نو بیا خپل کار ته کله چې کار تلاش نو مازیګر شپږ بجو پورې ما یا 100 روپۍ کړي یا 900 یا 1000